سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په هرات کې وروستۍ زلزله پر ناورین لپاسه بل ناورین وباله او نړیوال ټولنې وغوښتل چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزله ځپلې شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هرات زلزلې ته په اشارې بشري مرستې ضروري وبللې او ویویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 30 میلیونه یوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. ده وویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې وه. پلازمېنې د پراختیا ادارې سیریې د اکتوبر په 12مه یعنې پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته پاتې 8 منډو ماتې ورکړې. په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشو افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه. د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو، اوپنرانو، عبدل اکبری او عبدالملک ښه لوبه کړې. د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نویز ادران 3 وکټې اخیستي، خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ. د په 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړې. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6 دقیقه کې و. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ. په دغه پروګرام کې د ستر مطلب دا دی چې مرستندوی ټولنې وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره باید مرستې وشي. ځینې شنونکي په دې اندي چې په اسرائیل او غزه کې وروستیو جګړو د هرات زلزله تر سیوري لاندې راوستي او نړیوالو له هرات سره کافي مرستې په همدې خاطر نه دي کړې.
د حماس او اسرائیلو جنگ دا زلزله تر شوالاندې راوستله او ابر قدرتونه د جهان شتمن مملکتو په هیڅ عنوان باندې دا توجه ونه کړه چې کومکونه و افغانستان ته و زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د اسلام آباد چارواکو په دغه ښار کې د افغان کډوالو کیمپونه او ځینې کورونه ړنګ کړي دي. د کندهار خلک هلته د بې کیفیته درملو څخه شکایت لري.
په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پورې بې کیفیته شوې ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. یو ویلا فوډر یې په پاکټ کې سره پیچلی، هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
پلان ډور په شا کې هغه پلان ده کې یو د مریضۍ دوایي 15 بیا نورې مریضۍ ورته دغه کې.
دا راپور هم درته لرو چې په کونړ کې خلک وایي لکه چې نورو ولایتونو ته د لرګیو د لیک د اجازه ورکړل شوی، هلته د سوخت لرګي قیمته شوی.
اغه لرګي چې په 200 روپۍ من او 300 روپۍ من کېده، اوس ان تر 600-650 روپۍ ته من رسیدلی دی. نو په دې وجه باندې په کونړ باندې ډېر منفي اغېز کوي، ولسونه متضرر کیږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نړیوالو مرستندوی مسعود هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې 160 میلیونه سویسی فرانک یې غوښتي وو چې یوازې په سلو کې 6 ورکړل شوي. په همدې حال کې یونیسف پرون د هرات د زلزله ځپلو لپاره د 60 میلیونو ډالرو فوري مرستې غوښتنه کړې. تر اوسه پورې لویو مرستندویو هیوادو د پام وړ مرسته نه ده اعلان کړې او د چارو ځینې شنونکي وایي د منځنی ختیځ د شخړې په شان مسلو د هرات زلزله تر سیوري لاندې راوستې ده. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په هرات ولایت کې د ویجاړونکې زلزلې نن شپه شمه ده، خو لا هم ډېر زلزله ځپلي په بدو شرایطو کې شپې سبا کوي. دا زلزله داسې وخت وشوه چې ملګرو ملتو او لویو مرستندویو مؤسسو مخکې تر مخکې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي وایي چې زلزله ځپلي د منځني ختیځ وروستي کړکېچ تر سیوري لاندې راوستل. ډېری زلزله ځپلي چې شپې په خیمو او ځینې یې حتی تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې تېروي اندېښنه لري چې ژمی په راتلو دی. اوس هم هوا په سړېدو ده. پرون په هرات ولایت کې توپان او شدید باد و. خپلواک اکاس حاجي ثابت چې په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلي سیمې لیدلې، سی ټی وی نیوز شبکې ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې روخ کور نه دی پاتې. د همداراس ویلي په زندهجان کې دورانو کورونو او زلزله ځپلو د عکسونو اخیستل د ژوند تر ټولو بده تجربه وه، ځکه چې داسې بوشتوونکې صحنې یې کله هم نه وي لیدلې. زلزله ځپلو چې د خپلو عزیزانو تر څنګ د ژوند ټول وسایل له لاسه ورکړي، خواړه او د څښاک اوبه نه لري. نه دېرش کلن زاهد الله چې د کورنۍ وغړي په زلزله کې مړه شوي، د جاپان نایکي شبکې ته وویل دوه ورځې کېږي چې هیڅ یې نه دي خوړلي او لوږه هم نه احساسوي. یو بل سړی چې شاوخوا 70 ښکارېده وویل چې ټول زلزله ځپلي وږي دي او په فوري ډول خوړو ته اړتیا لري. اروپایي اتحادیې 3.5 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. د طالبانو حکومت ویلي چې 100 میلیون افغانۍ زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي. افغان سوداګر میرویس عزیزی 200 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړي. چین د 4 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې، خو سترو مرستندویو هیوادونو تر اوسه د پام وړ مرسته نه ده کړې. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانشوی په منځني ختیځ کې وروستۍ شخړې د هرات له زلزلې پام په بل اړولې دی.
متاسفانه چې په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیلو جنگ دا زلزله تر شوالاندې راوستله او ابر قدرتونه د جهان شتمن مملکتو په هیڅ عنوان باندې دا توجه ونه کړه چې کومکونه و افغانستان ته و زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر فیلیپ ګراندی پرون په خپله ایکس پاڼه د هرات د زلزلې د مرژوبلو او ورانیو پراخوالي ته په اشاره د فوري بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د سره صلیب او سره میاشت ټولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دوی 160 میلیونه سویسی فرانکه چې څه باندې 122 میلیونه امریکایي ډالر کیږي غوښتي وي، چې یوازې په سلو کې 6 ورکړل شوي دي. په همدې حال کې یونیسف پرون د هرات د زلزله ځپلو لپاره د 60 میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار ډلې یو وار بیا د پاکستان له لوري د بیا اسنادو افغان کډوالو پر ایستلو خبرګون ښودلې. د ادارې پرون په ویلا مې کې ویل کده افغان کډوال وېستل شي له بد چلند او زورول کېدو سره مخ کېدای شي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت کابو دوی اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د روان اکتوبر په پای باید ټول ناقانونه کډوال له پاکستان ووځي، کنه له نیول کېدو وروسته په زور ایستل کېږي. له اسمت ساروانه په دې اړه جزئیات اورو.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو له لوري د رواني میاشتې تر پایه د بې اسنادو کډوالو د وتلو اعلان د دې سبب شوی چې پولیس له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او بد چلند زیات کړي. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي په داسې حال کې چې درېمګړو هیوادونو ته د افغانانو د لیږدولو پروسه ورو پر مخ ځي، په پاکستان کې ډېره افغان کډوال افغانستان ته د ستنول کېدو په صورت کې د طالبانو له لوري د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری پر اساس تر رواني میلادي میاشتې پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3,200,000 دی چې د هغو له منځه 200,000 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې ویل شوي د هغو افغانانو په منځ کې چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته تللي دي اکثره هڅه کوي چې له پاکستان څخه امریکا، کاناډا، جرمني او نورو هیوادونو ته لاړ شي، او تر اوسه د دوی له منځه 200,000 تللي هم دي. اغلی ګاسمن له هغو هیوادونو چې افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه ورکړې وه وغوښتل چې خپله ژمنه عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې ملګري ملتونه او نړیوال مرستندویان دي پر پاکستان فشار راوړي چې له افغانانو سره بد چلند پای ته ورسوي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. د مېربن ګاسپن په اعلامیه کې همداراز راغلي د افغان کډوالو جبري او ډلې استل ممکن د نړیوالو اصولو د سرغړونې او شکنجې خلاف د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د یو لاسلیکونکو په توګه د پاکستان له لوري د خپل ژمنو د ماتېدو په معنا وګڼل شي. د دې په وینا د اصول هغه ځای ته د چا په زور ستنول منه کوي چې هلته یې ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې هغه اقدامات تکرار نکړي چې په 2014 کې د افغان کډوالو د وتلو لپاره عملي کړي وو. د سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي له پناه غوښتونکو سره د پولیسو د ناوړه چلند مخه ونیسي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنری سره د افغان کډوالو د نمونو په بیا ثبتولو کې همکاري وکړي. پاکستانی چارواکو تر اوسه پوری د بشري حقونو د څار سازمان د دې اعلامیه او غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د برخلیک په اړه په خپل نظر بیا کتنه وکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه تمکیږو. د اسلام آباد چارواکو د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. دا کار د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د منصوبینو لخوا شوی دی. د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژي د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګلا ټاون کې و. اسلام آباد د پرمختیا ادارې سی ډي اې د اکتوبر په 12 په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې نه دي ویلي چې څومره کورونه ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د دې ترڅنګ پولیسو او انتظامیې د مارګلې ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس سی ډي اې د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د سی ډي اې چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په یوه برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقونو د فعالانو مظاهرې یې پارولي دي. د پاکستان چارواکو ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پرېښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالي وزیر مرتضی سولنګي د اردو ژبې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بیا اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د غیوات شناختي کارډونه یا تذکرې او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تېره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار شمېرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 4,00,000 راجستر افغان کډوال میشت دي او شاوخوا همدومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونو کې بې کیفیت درمل زیات شوي چې لامل نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې له بهره په ځانګړې توګه له پاکستانه راواردېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وایي څو ځله د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړه بیه درمل اخیستي خو د ټیټ کیفیت له کبله یې ګټه نه ده کړې.
د کندهار په شار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاتې دي چې هغه ته زه ورغلی نه یم. څو اګست میرویس روغتون ته ورغلی یم. معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیته دوایو.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ټیټ کیفیته درملو پلور اندیښمن کړي او وایي چې د دې ډول درملو د کارولو له امله ان عادي ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیته درملو مخه ونیسي او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړه بیه پلوري.
نوم یې روزی محمد دی. په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پر بې کیفیته شوې ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. موږ تاسې هیوادوال چې دغه نږدې پاکستان کې یو دوا وکړي یو فقط ګولۍ هغه په هغه نامه هغه ګولۍ هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فوډر یې په پاکټ کې سره بیچلی هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
زمانم بیدلا جان دی پلان دور په شاکه هغه پلان دی یو د مریضۍ دوايي پنځه بیا نورې مریضۍ ورته دوکې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیت زاړه او د کم اغیز لرونکو درمل راوړل کیږي چې د خلکو روغتیایي ستونزې لا ډېرې کړې دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
پل د مریض د فاره بې کیفیت درمل چې څنګه ګټه نه لري توانونه لري د دوا تطبیق د دوا په وضعیت کې میتابولیزم د دوا جذب او بیا د دوا اطراح دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي په مصرف باندې رسیږي.
په اینی وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه مسولان له خپل لوري د بې کیفیته درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیه مسول عبدالصبر پیمان وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړي تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیته هغو مخنیوي وکړي.
په دې وروستیو کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا دیشتونو په حدودو کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیته درمل د عامې روغتیا د خوړو درملو او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي او هغه مو د حرک پروسې ته سپارلي دي او یو تعداد چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي چې اوس هم دا کار جریان لري. هغه درمل چې هغه د کیفیت اړخه مسؤول نه دي هغه موږ راټولوو او بیا مربوطه ارګانو ته ور تسلیموو چې هغه بیا د حرک په پروسه کې شامل.
و موږ غوښتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پیر او پلور له امله ډېر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نورو بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي حکومتي چارواکو له کونړ څخه نورو ولایتونو ته د سوخت لرګیو د انتقال اجازه ورکړې. دوی وایي په دې سره په کونړ کې د لرګیو بیې لوړې شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
کونړ هغه ولایت چې په خوای زیات غرونه د نخترو څېړیو ګورګورو ځنګلي زیتونو او نورو ونو باندې زرغونو. د ځای اوسیدونکو په وینا چې په تیرو کلونو کې د نخترو زیات ځنګلونه ووهل شول او اوس د څېړیو ځنګلونه هم د برقي ارو په وسیله پرې کیږي او نور ولایتونو ته د حکومت لخوا د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. قومي مشر عبدالغفار ساپی ازادي راډیو ته وویل له نور ولایتونو په لسګونو غټې باروړونکي موټر راغلي او له کونړ د څېړیو لرګي انتقالوي چې دا کار به په کونړ کې د سوخت لرګیو نرخونه لوړ کړي او هم به ورسره د ځنګلونو پرې کول زیات شي.
کونړ ته ډېر زیات باربري موټر راغلي دې لپاره چې دلته دې نه سوخت لرګي انتقال کی او مونږ غریب خلک کی بننګو خپل وسه او توان نه لرو زده مونږ په علاقه کې 200 په اندازه باندې 50 کیلو وزن لرګي دي دا لرګي زنه انتقال شي دا 900 ته د قیمت کیږي خلک د یخنۍ د وجې نه به خاص کر بوډاګان سپینګیری او ماشومان د مرګ سره مخامخ کیږي نختل لرګي ټول ختم شو هغه انتقال شو اوس به څېړی او خونه دا شنه لرګي به خلک قطع کوي
د کونړ یو بل اوسیدونکي مولوی منیب الرحمن رحمتی راته وویل له کومې ورځې چې له کونړ نورو ولایتونو ته د سوخت لرګیو د انتقال امر شوی په یاد ولایت کې نرخ یو په دوه لوړ شوی دی
نو پدې څو ورځو کې هغه لرګي چې په 200 روپۍ من او په 300 روپۍ من کېده اوس ان تر 600 روپۍ ته من رسیدلی دی نو په دې وجه باندې په کونړ باندې ډېر منفي اغېز کوي ولسونه متضرر کېږي او بله خبره دا ده چې دغه شان د دغه لیګلو پروسه دوام وکړي نو دا به د ځنګلونو د وهلو دپاره د ځنګلونو د قطع کولو دپاره یو لویه غټه ذریعه جوړه شي ځکه خلک چونکې غریبانان دي بل داسې کم عاید نه لري نو په دې وجه باندې به هغوی کوشش دا کوي چې ونه قطع کړي او څه وخت وروسته هغه بازار داسې کې وړاندې کړي
د هغه په وینا چې که چېرته چارواکي د لرګیو لیږد پروسه بند نه کړي نو له یوې خوا به یې بې وسه کونړیان له اخیستلو بې برخې شي او له بل پلوه به د نور ځنګل وهلو سره د سیمې ښکلا له منځه لاړه شي او د طبیعي پیښو رامنځته کېدو لامل به شي
په دې وجه باندې مې عرض دا دی د اسلامي امارت د منصبینو نه مې هیله دا ده چې دغه امر چې ورکړل شوی دی د لرګو د انتقال کوده باندې نظرثانی وشي او غور پرې وشي تر څو په داخل د کونړ ولایت کې ولسونه متضرر نشي او دوی ته مالي مشکل پیدا نشي هم به مو ځنګلونه محفوظ شي هم به مو سیمه د ښکلا نه بې برخې نشي او هم به مو سیمه او علاقې د آفاتو نه محفوظ شي
د لرګیو انتقال په اړه په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو شکایتونه پورته شوي او ګڼو کسانو پر لرګیو د بار لاریو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي او له چارواکو د بندولو غوښتنه کړې ده په کونړ کې چارواکي د سوخت د لرګیو د انتقال د نوې پیل شوې پروسې او د خلکو د شکایتونو په اړه څه نه وایي خو پخوا یې ویلي چې په ولایت کې د ځنګلونو پرې کول او له کونړ یې پر انتقال بندیز لګولی دی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
روزګان کې طالبانو لغسب څخه د تاریخي اثارو د خلاصون هڅې پیل کړي طالب چارواکي وایي دوی تر دا مهال یو شمېر تاریخي اثارو چې د سیمې د خلکو لخوا غصب شوي وو خلاص کړي او دا لړۍ به لا هم روانه وي دوی زیاتوي تازه په دغه ولایت کې د کافر کلا په نوم یوه تاریخي سیمه د سیمې د خلکو له منګولو خلاصه شوې چې له کلونو راهیسې په غصب کې وه په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
دا تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوی شراف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوې وه کله څه مثلا په ججریان کې را روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایط تاسې وینې چې دلته مو راوستلي دي
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري خو کافر کلا ولی کافر کلا ده په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ اوسېدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس پرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برکې تجهام توجه زیات شي دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي پرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره برابروي په دې مخنیوي وشي زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوې دي
د کرکټ نړیوال جام
د ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ
ازادي راډیو څلروش ساته
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سره افغانم چې ازادي رادیو ته ویندای پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیسی ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونت دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوئ خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل ته چې هغې د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري
سلامونه قبول کړئ د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي دا ټیم باید وغځوي بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی دا خلک بلته څه شي خوري دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي هلته مځکې ځایونه نه لري دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نهشي پیلولی که دا چیرې ولاړه د غټ بحرانو سره به مخ سي مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو راتلونکو ټولو ته سلامونه وایم بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مینده خواهش دی مه کوئ افغانه مه زیروئ د افغانستان سره هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره زړه مه کوئ رامهجر دي دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي دا غریب ولوستې ور غریب خلک خپل روزانه و یو ګزاره کوي دا د ټي جي پي و د دوی سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه داسې موږ خپله ماجوري هلته پراته یو ولایي که موږ د پاکستان په دولت کې یا په لاسلوونکو په ګرده دغه دا کې دا کم خلک خو زه در دغو پر دې خو زه قسم اخم ولاکه یو وله په دې چې ټي پي او په دې په چا او په انفجار کې کلاس ودلي دا که باندې مړه شو خپل مشکل د طالبانو سره کلی دا غو سره حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانانو سره ظلم مه کوئ خدای روی ته وګورئ وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
وخت شپږ نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنې وغوښتل چې زلزلہ ځپلو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزلہ ځپلې شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشري مرستې ضروري وبللې او ویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 1.5 میلیون یوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې و. پلازمېنې د پراختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12مه یعنی پرون په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه ړنګ کړي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6ª دقیقه کې و. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو حال ته ولولئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل وایي د خون کې د هغه د معرفت نه لري چې دا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کدی خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایې
خون کې ملتک نورو مانوي اشخاص او مقایسه واته وایي چې دوی د نورو خلکو نړۍ حقونه لري، هم مانوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د ماش قصیدې د ماش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي 90 سالان پورې دغه خلک د افغانستان اسپانه سواد به نعمت نه محروم دي. دوی د خون کو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلې او څونه باید د خدمت وسی او څونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی او دا غسی خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو چې تعلیم کړي، تحصیل کړي یا څه په دخو کارکون کو په حق او حقوق باندې پیږي او سچ پیږي او هغه د لاس چشنی کې چې دوی حق ورکړي دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي او استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه چې ونه ویل شي د دوی توهین تعقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي کومکونه وکړي داسې خلک ممپېژنو په د افغانستان کښې بشارګان سړکونو په غاړه کښې دوی لامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي غم نه پیدا کېږي یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کښې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کښې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي
کراسو په یوه ټولنه کښې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کښې که انجینر اوسېږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کښې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسېږي که هر چېرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کښې یو یا هر چېرې داسې ژوند په مختلفو مرایلو کښې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قرضداران یو باید دوی حقونه ورکړل شي دوی ته توجه وشي دوی معنوي او مادي حقونه لري باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کښې په مقرره کښې په لوایحو کښې ولیکل شي خلک باندې په دې کښې عامه پوهاوی ولري پوه شي او دا وجیبه ده وجیبه ده ایماني وجداني وجیبه ده څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي ټول خلک محترم دي یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري چې څوک په دې وطن کښې ژوند کوي بنوم سې انسان یي هغه کرامت لري شخصیت لري عزت لري او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډېر محترم اوسي او ډېر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډېر توجه وشي خپله ښه پوهېږي هغه هېوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کښې استادان یا معلمین ډېر ارزښت لري خپله ښه پوهېږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ د هغو هوساینو او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنې ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ دا ټول خلک بیا راګیر شي دا د معلم د ښهوالی د دوی د احترام لپاره د دوی د دې چې دوی د معلمینو ته زمینه مساعده شوي دي ښه خلک تربیه کړي دي توانې دوی خپله معلمین ډېر مستعد خلک دي توانایي لري دوی کښې لیاقت شته او دغه لیاقت خپل د ژوند دا لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کښې مصرفوي نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي هغه هېوادو چې په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي لکه زمونږ په هېواد کښې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو همدغسې هوساینه نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کښې مونږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو چې سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا یعنې دوی فریب خوري
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو مو خبرې وکړې نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې په هکله راته وغږېږئ دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي همغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته وویلی شو د الله تعالی لخوا ورته ویلی شو چې اقرا یعنې تاسو ووایئ یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کښې په دغه ښوونکو ټولنه کښې دا ډېر مهم دی د ټولو نه مواردو نه اولویت لري دا حتی فرض دی مونږ مسلمانانو باندې چې مونږ باید عصري او دیني علوم زده کړو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کښې درېږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي چې دا د یو هېواد نیمګړتیا د هېواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي چې الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي نو دا زه دا وایم چې که هغه هیوادو زده کړه کوي، دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډیر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته، یا ور تاسو ته وجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر شته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډیره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډیر مهم دی چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري، غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي یا مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوسي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته. دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای سو، او آیا اقدام داسې دوام کاندي دوی زده کړې ونسي کړلای، څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا سه په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه سلطله نارینه و ته استعداد ورکړی، د دوی یعنې توانایي لري په یو مورد کار کوي. هماغه چې استعدلال د ښځینه هم لري، دوی کوای چې ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سې مساعد دا استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوای شي خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوای شي سره سره اوري. دغه ټول د علم او تعلیم په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي د زیانونو تاوانونو کې یو مملکت رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی یو مملکت دی. نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعد دي، چې قوانین دی او اصول دی او مقررات دی، هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، تر تر زره مکتبونه خلاص شي، او درسونه ورته برابر شي، او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاص ځکه چې بخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي، او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مور مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څخه د مکتب نه محروم شوي دي. دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي، ډېر جدي ګامونه پورته شي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي، چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د پولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي، مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بېکیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي، او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی سو داغ داغ متاسفانه دیر لوی گناه ده او داغ دیر لوی لاسواهنه ده از انسانان و ده جواند و ده مسلمانان و داغ خلکو سی پو داغه که خون که دی لکه داغ خزینه خون که سی بیچارگان اوز دوی محروم دینی شی کوای سا غرمانون لری یعنی دوی کوال ایسو سی مثلا کمبل مستق زانتا و تاکی یعنی انجینر سی داکتر سی یا کمبل وزیفا زانتا خوب دوی که خامخا یا ویساس و یا وانگیزه و داغ ده وطن ها اولادون و تبا دوی دست و داغ انگیزه و ویساس دو دین اخسی که که دا مشخص دیر دا دیر درد لری دیر دجوان یا بد مثلا لاره دا دیر توجه و سی داغ داخلی سوک میشه که وی کده که دوی خند را پیخ که یا دوی جوان خدای نخسته ود روی یا دوی وزیفه نروی و باسی یا دوی تا اجازه ون نکلی سی دو بیر تا مکتبو تلاسی یا درست دا دامه ورکی یا دو نور خلکو تا درست ورکی.
بله پا دیو روسته یو که دی دولتی پانتونون و ترسنگ خصوصی پانتونون هم و چه التا با خلکو تحصیل که و پخواه که شخصی خواندی هم و یعنی دزده کلی زمینه دیر زیادت برابره سی و اوز اکثر غذایون بندی پانتونون خوب تاوری عموم دی انجون لپاره بندی که دینا خون که منسی ورد للای مکتبونو که نمی خون که ورزی و نمی نورزی دوی ته څومره سخته تمامي چې په کور کې ناز دي لوي خونه اقتصادي مشکلات لبلې خونه دي دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه ورنه اخیستې ده په کورو کې ناستای خ دینه معلمي نو ته څومره سخت تمامي
و افغانستان که متاسفانه تاسو خو پیږی چې دغه کار او بار او ژوند آسانتاوي ډیر سخت دی نه هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یا ځان ته یو کار بار جوړ کړي یا استاد وشي استاد سي یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټا کې په ډیر مشکلات یو کس په ډیر مشکلات او په ډیر درد او رنج او دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحله ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستي د مقدسه وایي دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډیر بد درد لري د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري دوی د حقونو ځای کېږي په کې د دوی هوساینې د دوی ژوند دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو نه د ژوند حق لرو نه د کار حق لرو نه د پرمختګ حق لرو دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري او موږ په دې ښه پیږو درد دغه احساسو سره دغه موږ خویندې دي یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی ښه پیږو چې دوی خلاصه چې دی او دوی هغه یوازې د دوی دغه اوایل څو د مکتب لدارې او د دوی او سن کم تر کم یو یا پندې شپه یا و درې په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دی د دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړي او دغه ماشينه تاسو واخلئ متاسفانه دا څه نه دی نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی او دغه بحران مونږ د خیر راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو دغه څه بي سواد مونږ ځاتي کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي خامخا دغه یو چالش دی یو مشکل دی او هغه خلکو چې مونږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزونکي استادان ونه لرو او دغسې ژوند مو که دغسې شکل مختلان نه شي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او پوهو برابر ونه اوسي نو خامخا دا د درد لري دا د یو مملکت عقب ګرایي یعنې دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي چې متاسفانه مونږ په دې ځورېږو هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي څه چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي هغه خامخا ډېر درد لري او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چېرته سې اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي نو هلته ډېر درد لري نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د ښځینهو پر مخې د زده کړې دروازې بندې کړي دي ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنیو چې د زده کړې دروازې دي خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري ولې خلک له دې نه زیات ځوروي ولې نه پرېږدي چې خلک اوسې کولی لاړ شي ارامه په مکتب کې درس ووایي په پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخصه ده چې دوی ولې نه غواړي نه نه پوهېږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه شی دی ولې خو دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آیین او احکامو هماغسې د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو ډیر حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو. دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی باید په دې کې څوک تعرضونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. ته څوک نشي کوای کسنحات راځي خو ښه دی که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغې ورو راځي چې د یو محرومیت منځته راوړي، نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادونو ته رقیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو په مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله ویني چې خلک څنګه غوب رامخته کوي او څنګه خلک جګېږي او څنګه خپل حقونه دفاع کوي. نو دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسې پوسبل دغه مکتبونه بندوي، هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي، څومره د دغه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله چې تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جینکیان چې مخکې په لسم صنف کې اوس، یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل د دوی هغه انګېزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي. دغه عوامل د دوی څه دي که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي چې مثلا د دوی هغه څه نیت سي و، دغه علاقه سي و، د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي. او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په څو لسونو کالو کې دا ترمیم نه شي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلک ته رسېدلي دي. دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې د دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته عادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ یې ورسوي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکي چې اوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسېږي، که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دي، دغه هغې ښیي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې جدید تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري، مثلا که ووټسپ کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیلي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس دې ووایي او خپل توقف دې ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کړي. که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وایي، نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کړي او خدای مهربانه دوی دوی نه هغه شتویان تان واخیستل شي او همهغسې پوهنتونونو ته د لار پیدا کړي، همالته په پوهنتون کې خپل درسو تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی د هېڅ وخت نه مایوسه کېږي او باید په خپلو اهدافو مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامې ولري، په ژوند کې په توسمقات ولري، او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه دا چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کې دیسي چې اوسه کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سي وي دي دغه بیت جبران وکي، او د خر امید په امید دوی درس وایي، او دای دوی حساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دوی کې سدوی خپل اهداف کې کامیاب وګرځي موسی دا د موږ ټول ارمان ارزو ده.
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
ہمارا باپ دادی زکتام باد ساقی و من خراب دادی داد گومی پیالے بنگے چنشے پر کی مستی رے داد گومی پیالے بنگے چنشے پر کی مستی رے داد گومی نغمے سنگے شاباز پر کی نتی رے داد گومی نغمے سنگے شاباز پر کی نتی رے شهر بازم زنغمایم تا میسازم در باب تمی شهر بازم زنغمایم تا میسازم زمقامیم تا میسوریه زآهن تمی آوازم زنغمایم تمی شمم تلمبایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازم تلمبایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتازے داد گومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی داد گومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی داد گومی تما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تما د جنون رازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلا تم کعبائے کمر جا درا دنیا دے تقبلا تم کعبائے کمر جا درا دنیا دے سلکو میں فنا دشتم چھ انجام تمی آغاز سلکو میں فنا دشتم چھ انجام تمی آغاز داد گومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی داد گومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی داد گومی نغمے حقیقت تمی مجازے تا اصل تمی ابدی حقیقت تمی مجازے ہم وجودی ہم جلوائیے تا مطلق لبے نیازے ہم وجودی ہم جلوائیے تا مطلق لبے نیازے جہان سادہ کمال کردی تصویر سادہ جمال زور دی جہان سادہ کمال کردی تصویر ساد جمال زور دی خلوت ساد مین اور دی جلوت ساد لمبے شور دی خلوت ساد مین اور دی جلوت ساد لمبے شور دی
دا د کومي پیاله باندې چې نشه پتی مستې مې دا د کومي پیاله باندې چې نشه پتی مستې مې دا د کومي نغمه څنګه چې ځوان پکې نټې دې دا د کومي نغمه څنګه چې ځوان پکې نټې دې
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.